لس بجه شوه ده ازاده راژیو ده خبرونه تموزه احمد تکل هر کلی کم. قدر من اوریدون که پده یو ساته خبرونه که ده زوانانو لپاره ده ازاده راژیو زنگره پروگرام تان ده چانگه او ده ازاده ملمه زنگره مرکه خبریگی خول نمره پامکره خبرونه تا. ده ماشومانو ده ساتن مؤسسه سیف د چلډرن وای د افغانستان په ختیځ کې ورسته یو خنړیو سیلابونو لکتر لگا یو نیم زر ماشومان به کور کړی دي. د مؤسسې پرون په یو بیان کې ویل د ننګرهار، کونړ او لغمان په هغو ولسوالیو کې چې توپانونو او بارانونو ځپلی دي لکتر لگا اته نیم لکه ماشومان اوسیږي، چې د دې ادارې په وینا له دې ډلې د یو نیم زر ماشومانو کورونه ړنګ شوي او اوس بې کوره پاتې دي. په ننګرهار کې د لکتر لگا څلور سوه کورونو د تخریب خبر ورکړل شوی. نږدې دوه میاشتې مخکې په بغلان او ځینو نورو ولایتونو کې هم مرګونو سیلونو سلګونه کسانو ته مرګ ژوبله واړوله چې ډېر پکې ماشومان وو. د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي یا راپور ورکوونکي په افغانستان کې د محرم د لسمې د مراسمو په ګډون مذهبي ازادیو ته د درناوي غوښتنه کړې. ریچارډ بنټ بیګانه وخته پر خپله ایکس پاڼه په یو بیان کې ویلي چې هیله لري د عاشورا مراسم په ازادۍ او امنیت کې او له ویرې پرته ترسره شي. د ملګرو ملتونو ځانګړي راپورتر ویلي چې د مذهبي عبادتونو، مراسمو او د عاشورا د لمانځنې د ځانګړو سمبولونو په ګډون مذهبي ازادیو ته باید درناوی وشي. په افغانستان کې پرون د محرم د لسمې د لمانځنې مراسم د امن په شرایطو کې په تکیه خانو کې دننه ترسره شول او طالبانو د محرم لاریونونو ته اجازه ورنه کړه. د امریکا د ورجینیا ایالت د استیناف یوې محکمې پرون حکم وکړ چې د امریکا د پاوځ سرتیری جاشوا ماست باید هیڅکله د جګړې یوه یتیمه ماشومه د اولاد په توګه نه وای منلې. محکمې د دې افغان ماشومې د ساتنې حکم چې امریکایي سرتیری له دریو کلونو راهیسې اتکا پرې کوله هم باطل اعلان کړ. د امریکا د پلیو سمندري ځواکونو د سرتیری له څو کلونو راهیسې د دې ماشومې چې په 2019 کال کې د جګړې پر مهال یتیمه شوې وه د ساتنې د قانوني حق د ترلاسه کولو هڅه کوله، خو د محکمې پرونی حکم د ده ټولې هڅې پر اوبو لاهو کړې. د یتیمه ماشومه دوه میاشتې وروسته 15 کلنه کیږي. د عمان چارواکي وایي یوه ډله وسلوال پرون په پلازمینه مسقط کې د شیعګانو یو جومات ته ننوتل، شپږ تنه یې په ډزو ووژل او نږدې دیرش نور یې ټپیان کړل. د پیښې چې ساری یې په نږدې کلونو کې نه دی لیدل شوی د عمان سوله ییز سلطنت ته ټکان ورکړ. د دې خونړي برید پړه د اسلامي دولت توندلارې ډلې یا داعش پر خپل خبري اژانس منلې ده. د دې ډلې په تیره جنوري میاشت کې هم په ایران کې چې اکثریت وګړي شیعه دي د هغه برید پړه منلې وه چې څلور اتیا کسان یې ووژل. او د غزې په جنوبي او مرکزي برخو کې د اسرایلو په پرونیو هوایي حملو کې له شپېتو زیات فلسطینیان وژل شوي دي. یوه حمله په هغه سیمه کې شوې چې اسرایل یې د امن ساحه بولي او د اسرایلي پوځ د حملو له ویرې بې ځایه شوي کډوال پکې دېره دي. که څه هم اسرایلو ویلي دي چې د غزې په شمال او جنوب کې د خپلو پراخو ځمکنیو عملیاتو تر شدت کم کړی او خپل ځواکونه یې پر شا کړي، خو په تېرو څو ورځو کې د اسرایلي پوځ حملو په پرله پسې ډول فلسطینیانو ته مرګ ژوبله اړولې. اسرایلو پر امن سیمه چې د مدیترانې سمندرګي په اوږدو کې شاوخوا 60 کیلومتره مربع ساحه رانغاړي او اسرایلو بې ځایه شویو فلسطینی کډوالو ته هلته د استوګنې لارښوونه کړې، تقریبا هر ورځ هوایی حملې کوي. خبرونه مو له ازادۍ راډیو واوریدل. قدر من اوریدونکو په پاتې خبرونه کې لومړی د ځوانانو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړی پروګرام تاندې څنګ خبريږي او ورسته لغه په ازادۍ میلمه خبرونه کې ما د کرکټ له لوبغاړي وهاب اکبر سره چې پخوا په افغانستان کې لوبې کولې خو اوس په انګلستان کې کرکټ لوبه کوي او دی یو ښه بالر دی، ما ځانګړې مرکه کړې ده چې له تاندې څانګې پروګرام وروسته به خپره شي.
تاندې څانګې
د ځوانانو خپرونه.
درنو دوستانو سلامونه میومنی.
Thank you.
د ځان جلکی په توګه د ژوند تر ټولو مهمه برخه د ما درس چې زه به اول خپل درس یو ځای ته رسوم بعد د هغه نه به د ژوند په نورو برخو فکر کوم. درس او تحصیل مې زده کړه مې داسې نیمې پاتې شوي د ژوند نورو برخو ته راته حوصله نه ده پاتې. هغه تشویق چې و هغه د ژوند هدف مې چې و هغه له منځه تللی.
افغان جنوی چې دوی تاس دا کړی تر هر څو وړاندې لومړی توپ لري دا چې د طالبانو حکومت ورنه محرومې کړی دي په خبره د حالات نور د زغملو وړ نه دی. خو بیا هم دوی څه باید وکړي؟
خپل زړه دی نبایلی او خپل روحیه دی کمزوري کوي. تر ټولو مهم هم دا ده چې دوی باید د شرایطو په وړاندې قوي ووسیږي ځکه د حالات تیرېدونکي دي. موږ په تیرو کې هم تجربه درلودله.
ام دا موضوع چیرو ملتی هم وکری قدر من اگدون کو زدکره چه دی هر وگری اسلامی او قانونی حق دی دی طالبان حکومت افغان جونی ورنه بی برخی کریدی. دوی وای چه ورست تر بلی اغا کمتسه چه پخوانزه او پانتونونو که زدکری و بیرته ریگی. لبلی خواه کم وقت چه بیزای لزدکره سخلری ورنه تیریگی دانشی جبران که دلی. ده کابل ده تبی پانتون دی ورستی سمستر محصل آقلا وای چه دی 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 جون لمرانه یادف دی دی زدکری بی.
موږ ته خو معلوم دا راته ډېره سخته ده. یعنی د سوچ چې د ژوند هدف موږ نه واخیستل شو په تمه چې نن به شروع کېږي سبا ته به شروع سبا ته دغه د کلونه تېر شو خو تر څو پورې مکتبونه ښوونځي او زموږ پوهنتونونه خلاص نه شو. یعنی دومره سخته ده چې حتی سبا ته نن چې کېږي سبا ته امید نه لرو چې څنګه به دا ورځ تېرېږي ځکه چې د یو ځوان وګړي په توګه د یو ځوانې جلکۍ په توګه ما ته د ژوند تر ټولو مهمه برخه د ما درس وو چې زه به اول خپل درس یو ځای ته رسوم بعد د هغه نه به د ژوند په نورو برخو فکر کوم. اوس مې چې ژوند که درس او تحصیل مې زده کړه مې داسې نیمې پاتې شوي باورم کېږي نور د ژوند نورو برخو ته راته حوصله نه ده پاتې. هغه تشویق چې و هغه د ژوند کوم هدف مې چې و هغه له منځه تللی ځکه چې انسان داسې یو مخلوق ده چې کله تر څو یو خپل هدف پوره نه کړي بل ته زړه نه کېږي. نو دغسې د ژوند په ټولو برخو مې داسې تاثیر کړی ده. د ورځ وي که شپه وي د موږ هغه کوم تشویق چې و کوم داخلي تشویق چې د موږ و چې موږ ذهن ته به راته نظر ده هغه به موږ خپله ورځ ډېر ښه مخ تبیول خپل عندي یعنی یو امید مون به درس ویلی لکه هغه ټول موږ ناخستل شوی دی موږ ذهن په یو سلو شلو نور شان درګیر شوی ده. موږ تر اتانه کوي چې موږ به فارغ شو حتی دا امید نشته چې لاس کاله بعد به هم موږ فارغ شو موږ به پانتون ته څوک پرېږدي کنه دا امید موږ ته نه ده پاتې. شاید کلونه کلونه تیر شي او څوک د موږ پوښتنه ونه کړي چې د نجونې ولې څوک درس ته نه پرېږدي یا ولې د نجونو ته موږ زمینه مساعده نه کړو ځکه چې که زمینه مساعده کړې په دې دوه کلو کې حتما مساعده کېده. نو دا هغه څه دي چې موږ روح او روان ته تاثیر لاندې راغلی ده.
آغلی عقله زیاتوي چې نه یوازې دې ته بلکې ټولو افغان نجونو ته له زده کړې څخه لرې پاتې کېدلو رواني ستونزې پیدا کړي دي.
علم و تحصیل درس ویل د انسانانو دی که ښځه وي که سړی د هغې اساسي حق ده د ژوند هدف ده. کله چې انسان علم و تحصیل کوي په ژوند کې ژوند دپاره یو هدف لري نظر ته هغه خپل ټایم منظم کوي نظر ته هغه خپله شپه او ورځ منظم کوي خپل آینده ته یو سوچ لري خپل راتلونکي ته یو سوچ لري. کله چې د نجونو نه دا حق اخیستل کېږي د هغې د ژوند دپاره کوم هدف نه لري یو ورځ او شپه یې بې ځایه بې هدفه تېرېږي که نه معلومه ده د هغې ذهن د هغې روان به همیشه درګیري هغه ذهن چې دی به په درسونو باندې مصروفه استادان ته په تمه و چې درس وایي مکتب ته به تلل ښوونځي ته به تللی یا پوهنتون ته تلل خپل وخت به هلته تېروو خپل ملګرو سره خپل استادانو سره په درسونو په کارخانګیانو هغه ذهن هغه وخت اوس ټول په سوچونو تېرېږي. نو د خپل آینده دپاره مثلا سوچ کوي کله چې د یو انسان دا حق واخیستل شي بس ژوند کې څه پاتې کېږي ژوند خو الله تعالی ژوند انسان ته داسې پیدا کړی چې ورځ بله یوه ورځ ښه شي یو د بل نه ښه شي یو څه پکې زده کړي مفیده ورته. نو کله چې انسان د سجوان کوي چې د علم دروازې ټول پټړل شي ویني، هغه ته شل رقم دروازې نور خلاصيږي، او د هغه نامدا افسردګي، رواني حالت، مشکلات دي چې دغه پیدا کیږي. لکه دا اوس چې زیاتره انجونې چې اوس خو پوهیږي چې سوشل میډیا دغه مثلا انټرنیټ ده، تلویزیونونه دي، نور انجونې ګوري چې درسونه وایي، یا لکه د خپلې همصنفیانې چې کومه لاره یې لرله خارج ته لاړل یا کورونه لاړل که نه، هغې چې اوس هلته درس وایي. لکه دا موږ خپله دا تجربه لرو، نور همصنفیانې چې تللي دي هغې هغه د فارغېږي یا درس وایي یا وظیفه شروع کوي، یا مکتبونه خلاص کړه، پوهنتونونه خلاص کړه. دا ډېر یو منفي تاثیر لري، یو منفي اغېز لري. لکه ته د هغه خپل کاروان نه، د هغه خپل ټولګیوالو نه، د خپل ملګرو نه ته شاته پاتې کیږي نه. ژوند کښې چې ته شاته پاتې شي، ژوند کښې چې تا نه هدف واخیستل شو، ژوند معلومدار دی. تا ذهن به همیش د فشار لاندې وي، تا ذهن کښې به همیش منفي فکرونه وي. او کله چې انسان ته منفي فکرونه لاره پیدا کیږي، د انسان نه هغه مثبت سوچونه اخیستل کیږي، د انسان نه هغه د آینده د پاره چې کوم امید و هغه ته اخیستل کیږي، نو د ده په ځای ټول په ذهن کښې منفي فکرونه، منفي تاثیرات ځای نیسي چې خپله رواني حالت د یو انسان خرابوي. کله چې د رواني حالت شو خراب شو، نو دا په دې معنی چې ته صحت نه لرې. نو کله چې یو جامع کې رواني حالت دی، د جامع د وګړو خراب وي، هغه جامع مریضه ده.
میرمن ستانکزی وایي چې له زده کړو څخه د نجونو لرې پاتې کیدلو دوی له نورو کورنیو او ټولنیزو ستونزو سره هم مخ کړي دي.
زه خپله دردېږم او کله کله زه بیخي تماسونو ته لمدې وجې ځواب نه ورکوم. زموږ دوستان دي، زموږ خپلوانان دي، نجونې دي چې له پوهنتون او له درسو پاتې شوي دي، یعنی سخت یو بحران کې دي، یو داسې وضعیت کې دي چې رواني ستونزې ډېرې شوي، او هر یوې سره څه غږېږي پوهېږي چې بالکل نارمل وضعیت نه لري، اقتصادي مشکلات لري، کور کې لکه بندیانې ناستې دي. دغه نجونې د پیسو په مقابل کې خرڅول کېږي، حضور او ودون دغه ډېر سوي دي، او دا زیانونه دي چې موږ او تاسو یې درګرده ګورو.
په دغسې وضعیت کې مکتب شروع نسه، پوهنتون شروع نسه، او هیڅ ډول یو امید د طالبانو د نظام لخوا دوی ته نه ورکول کېږي. دغو ځوانو نجونو ته څه کول پکار دي چې حداقل خپل صحت دوی ښه وساتي، رواني مشکلاتو نه لږ خوندي واوسي؟
باید یو انسان خپل هم ځان ته لږ توجه وکړي. له هر څه نه د انسان صحت یا روغتیا مهمه ده. نو دلته د ما وړاندیز دا ده چې دوی په کور کې ورزش وکړي، کتابونه د مطالعه کړي، خپل هغه د مطالعې ساحه دې پراخه کړي، کوم امکانات چې په لاس کې دي له هغه نه باید ګټه واخلي. موږ پوهېږو چې تجارت نه شو کولی، د کور له منځه موږ نورو هغه سره ته لاسلاسی نه لرو چې بیرون ووځو، یا خپل هغه کوم تولیدات یا هغه چې لرو د لاس کار چې لرو بیرون کې عرضه کړو. ځان ته باید توجه وکړو، ځان ته باید وخت ورکړي، سره مطالعه دې وکړي او ورزش دې وکړي. په کورونو کې نسبتا لږ امکاناتو نه دوی ګټه واخلي، ځکه چې د دوی روغتیا بیا له هر څه نه مهمه ده، د دوی ژوند له هر څه نه مهم دی. او د حاکم نظام نه مو غوښتنه دا ده چې دې لپاره چې دوی خپله د یو ښځې نه زیږول شوي دي، ښځې لري، مور لري، خویندې لري، نو د دې لپاره د یو ملک 50% نفوس تشکیلوي د افغانستان یا د نورو ملکونو، نو دوی د هغه اسلامي ملکونو ته وګوري چې دوی خپلو ښځو ته څومره حق ورکړی. اوس پارکونه پې بند، مکتبونه بند، کار بند، نو دوی د څه وکړي؟ ټول خلک خو د دې استعداد نه لري چې ډاکټران دي شي، یا ډاکټران دي وي چې مکتبونه تر شپږمه پورې خلاص دي. څومره معلمین مو همد اوس په کور کې ناستې دي، څومره نجونې په کور کې دي، څومره محصلین په کور کې دي. ساحه پې تنګه ده، د دې لپاره چې لاره ورورکه ده.
که څه هم حاکم نظام غږ نه اوري، که بیا هم تاسو کوم څه ویل ورته ولرئ چې پرېږدي مکتب نجونو ته خلاص یو او د اوس کال پوهنتون ته لاړ شي، دوی ته به تاسو څه ویل ولرئ؟
بالکل یې ورته لرم، ما همیشه ورته ویلي چې بالکل اول خو دا موضوع د موږ او تاسو لکه چې څه وخته مخکې مجاهد صاحب دا خبره وکړله چې دا د موږ داخلي ستونزه ده. راټول کې یو مجلس په افغانستان کې علما کېنوي، مشوره دې ورنه واخلي، د نجونو په مخ د تحصیل دروازې دې خلاصې کړي، خلک به په حکومت باندې راټول سي. دغه رقم ته حکومتونه دیکتاتوري وي، دغه شل کاله مخکې افغانستان نه ده، نه هغه خلک دي، بیا تداوم نه کوي، دغه خپله د دوی پښې ضعیفوي. همدغه دلیل ده چې نړیوال موسسات او ټول مرستې په افغانستان باندې ورځ په ورځ بندېږي او کمېږي. دوی نه خو څه نه ځي، دوی حاکم نظام خو یې ځان ته پیدا کوي، د تجارت هم کړی دوی په لاس کې دا وس ټول هر څه دوی په لاس کې د امکانات زور له ملت وزي زور له خلکو وزي زور له خزو لنجونو وزي اسلامي قوانین مطابق مکتبونه او ښوونځي خلاص کی دا سمه خبره ده چې هر نظام ځانته قواعد او اصول لري خپل اصول او قواعد سره سم شرایط ترته وځي کی جون پر مخ ته تحصیل دروازه خلاص کی
ډیر زیاته مننه تاسو باندې سلامات اوسئ
مننه فنل تاسو
شیرزاد چې افغان جنو سره د انګلیسي ژبې په برخه کې آنلاین کورسونو کې ګډون کوي وایي چې هر ورځ خپل ټولګیوالو سره خاوري چې رواني ستونزې د ژوند ټولې چارې ګډې وډې کړې دي او دا ستونزې لزده کړې څخه لري پاتې کېدل ورته پیدا کړې دي لن موري سره مې مارکا کړې هغه وایي
که زه یو مثال درکړم چې په افغانستان کې مثلا یعنی تر ډېر لوړې فیصدۍ پورې که الکان نه خو که زه نجونې د ته وښیم چې هغوی له ښوونځیو پاتې دي په همدغه رواني ناروغیو باندې اخته دي یوازینی لامل هم همدا دی چې هغوی مخکې مثلا بیرون وتلې په درس به مصروف وي که کور ته به هم راغلې د کور کار به وله هغې وروسته کومه کورنۍ دنده چې به ورکړ شوې وه په هغې باندې مصروفه وه درس به یې ویلې کتابونه به یې راخته ولې ول اوس هغه هېڅ نشته دی یو انسان چې کله مثلا شپه ورځې مصروفوي درس وایي نو کله چې یو دفعهیي هغه دند شي بیکار شي بی وظیفه شي او یا بی تعلیم شي هغه یعنی سل په سل د رواني ناروغیو باندې اخته کیږي او هغه ورسره مخ کیږي د غوز ډیری افغان انجونی خپل خنځو پاتې دي دا د هر افغان انجنې وهله وای ورزو چې هغه دولسم خلاص کی او بیا لاړ شي مثلا امتحان ورکړي د کانکور یا پانتون ولولي ولی وس هغه په کور باندې ناسې دي هغه د هلي ټول له لاس ورکړل زه فکر کوم چې دا د سم موضوع نه ده چې وازی زوی وایم تی وای یو بل وای چې هغه پر رواني ناروغي اخته دي یو څوک افغانستان کې اوس هر کور ته لاړ شي هر کور کې دوه درې نجونې دي او هغوی همدا اوس همدغه حالت سره مخ کې دي سعید ازوانان زه دا نه وایم چې هلکان به نه وي هلکان هم مخ دي ولې هغوی بیرون تللی شي ازادانه ګرځېدلی شي له ملګرو سره له دوستانو سره یو چېرته لاړ شه بنډار وکړه کینه ولې نجونې به چیرې لاړ شي هغوی همدا اوس په کورو کې دي بیچارهګانې او هیڅ لاره نه لري چې مثلا د حل لار لپاره څه باید وشي خو همدغه یوازینی هیله او ارزو همدغه وا چې سهار به روان شي ښوونځي ته به لاړې لیل ته به ملګري ولیدلې استادان به ولیدي درس به وویلو او ته یو امید وو اوس دوی هر څه دغه لاسه ورکړي دي او پر رواني لحاظ باندې واقعا دوی له سخت حالات سره مخ دي
دا حالات کوم داسې دوام وکړه دا څومره بدې پایلې درلودلی سي ځکه هر څومره چې په هیواد دننه ځوانانو خپل غږ پورته کړل هیواد بهر د دوی د زده کړې لپاره خبرې وسولې او مظاهرې وسولې مګر هیڅ نتیجه یې ورنکړه د دې دوام په ځوانانو باندې نور کوم بد اثر کولای سي
په افغانستان کې نور ډېرې ناوړې کړنې او پدیدې شته مثلا په هر کورنۍ کې مونږ ټول باسواده خلک نه لرو کابل کې به مثلا ډېره فیصدي لوړه وي چې مونږ سواده خلګو لرو یا نور دغه نږدې ښارونه چې کابل ته ډیر لوی ښارونه ولی لرو پرتو ولسوالیو کې زموږ خلک بي سواده دي هغوی عامه پوهاوی نه لري همدا اوس که تاسو هر ویل لري پرتو ولسوالۍ ته لاړ شئ او هغوی خلکو نه تاسو اوال باخلی یو ریپورت پی جوړ کین او هغه به تاسو تمدا وایي چې په هر کور کې یا په دې کلی کې دوه درې نجونې اتمن په ډیر واړه عمر کې واده شوي دي یا مثلا ډیر لوی کور مسولیت هغه ته ور په غاړه شوی دی په دې کم عمر کې تاسو فکر وکړئ چې دا هغه وادنه لامل همدا دی چې کله مکتب نو بند شول خونځي بند شول نو کورنۍ دې ته اړ شولې چې ښه مخکې خو یې درس ویلې تعلیم یې ویلې اوس نو دوی څه وکړي په کور کې بلاخره چې خلک ورپسې راځي بس ورکوي او خپل بخت ته یې لیږي ولې دې نه خبره چې هغه به په پردي کور کې څه کوي دا پردی کور خو ډېر لوی مسولیت دی دې هیلې درلودې ارزوګانې درلودلې یو عادي وړه موضوع نه ده دا یوه ډېره لویه موضوع ده که په منطقي ډول باندې فکر دې ته وشي او نجونې یوازې په کابل کې نه په ولایاتو کې له ډېرو بدبختیو سره مخ دي په کابل کې صحیح ده مونږ لیدلې دي چې هلته مو ژوند کړی ولې تاسو که ولایاتو ته لاړ شئ هلته دومره د ځوانانو د روحیه کمزوري ده دومره بد تاثیر پکړی دی دې وضعیت چې بېخي هغوی له ژونده نا امیده شوي دي کورنۍ تاوتریخوالی په افغانستان کې ډېر دی دوی له دغې نه هم کړیږي کله چې دوی بیرون ته د تګ لاره ونه لري بیکاري ډېره وي غریبي ډېره وي دا خپله د دې لامل کېږي چې په کورنۍ کې وضعیت همداسې راپورته شي چې بالاخره په لور باندې ظلم وشي په مور باندې ظلم وشي په خور باندې وشي او په ټوله کې د ځوانانو په روحیه باندې همدغسې ناوړه اغېز وکړي چې هغوی له ژونده بېزاره شي نو په ټوله کې په ځوانانو باندې ډېر بد تاثیر کړی خو زه فکر کوم دا خبره ټوله ورګرځي دولت ته د عادي خلک نشي کولی سید عادي خلک به یو خبره وکړي مظاهره به وکړي ولکه دې شیانو کار بار کولی خو تر اوسه به کړی وي ډیری وخت مظاهرې مونږ ولیدلې چې خلک راووته وایي چې تعلیم د نجلۍ لپاره هغومره د سړي لپاره ضرور نه دی لکه د یو ښځې لپاره ځکه چې همدا اوس تاسو فکر وکړئ په ولایاتو کې نه پوهېږم ولې په کابل کې ډیری یوازې همدغه نرسنګ او قابلګي هم دغه ټول انجون هم دوته مخه کړې ده حتی بله ورځ ما یو راپور ولوستلو چې په ډیریو رسنیو کې چې نجونو کار کولو اوس خو رسنیو کې هلته یعنې ډېرې کمې رسنۍ دي چې هغوی فعالیت لري نورې بندې شوي دي خپل هغه د رسنیو کارمندانې جوګې شوي دا دوه درې کاله قابلګي او نرسنګ ویلې د هغوی اوس بیچارهګانې هم هغلته کار کوي یعنې تاسو خپله فکر وکړئ که چېرته دغه وضعیت ته د حل لاره پیدا نه شي نجونې او مېرمنې به دوه درې کاله وروسته که همدغه دولت وي نو دوی به په څه حال کې وي یعنی دا په ټوله کې داسې یو حل لارې ته اړتیا لري چې خپل حکومت باید اقدام وکړي که صحیح ده خلک به فشار پرې راوړي وایي چې د حکومت زړه نه وي او حکومت خپله ونه غواړي نو زه فکر کوم په دې برخه کې به خلک مېرمنې ځوانان دوی به څه وکړي هیڅ نشي کولی د دوی لاس بند دی
تر اوسه خپله ځوانانو ته کورنیو ته په داسې یو وضعیت کې چې طالبان د دوی غږ نه اوري نړیواله ټولنه لکه څنګه چې په کار ده دوی سره همکاري نه کوي مثلا د دوی مشکلاتو ته حل لارې نه لټوي په خپله ځوانان
فرش چاچانی اوس خو په افغانستان کې تاسو ځوانانو ته ګورئ د نجونو مثال زه نه ورکوم ولې یوازې که د هلکانو مثال زه ورکوم په دغه وروستیو دوه درېو کلونو کې یعنی ټول همدغه کوښښ کوي چې د افغانستان نه څنګه ووځي بیرون ووځي حتی بې سواده خو پرېږده هغه باسواده ځوانان ټول منډې را وهي په خارج کې ژوند خو یعنی له لرې نه تصور همداسې کېږي چې دلته پیسې پرتې دي او بهترین ژوند دی ولې داسې خو نه ده خو په افغانستان کې ټول که خپل وطن جوړ وي هلته کاروبار وي هلته تعلیم وي هیڅوک نه غواړي چې راشي خو صحیح ده ځینې ځوانان شوقي دي هغوی غواړي چې مثلا بهر ته ووځي ولې ډېری یې چې خپله په وطن کې غواړي پاتې شي هغوی چې دغه وضعیت ته ګوري هغوی هم دې ته مجبوري دي چې مثلا دې خواته راشي خپله ځوانان امید شوی دی او کله چې ځوان امید شي هغه ته کورنۍ ورتر غاړه د اولاد ورتر غاړه دی هغه باید نفقه ورته پیدا کی چې په افغانستان کې کار نه وي دا ځوان څه وکي یا به محتاط کیږي یا به بلې کومې بدې لارې ته مخه کوي او یا به هم وطن پرېږدي اما هغه مخکې خبره بیا تکراروم که دې ته یو داسې حل لاره پیدا نه شي چې د ځوانانو د بیرون ته تګ مخه ونه نیول شي او په ځوانانو باندې د تعلیم په برخه کې کار ونه شي یا د کار زمینه ورته برابره نه شي زه فکر کوم دا به ډېره ناوړې پایلې ولري خو زه فکر کوم په ټوله کې ځوانان هم یو لوی مسؤلیت لري هغه مسؤلیت دا دی او دیني وجبه ده چې پاتې شي وطن کې همدا اوس موږ ګورو ډېری تعلیم یافته ځوانان ډېره کمه فیصدي بیخي ډېره کمه فیصدي په افغانستان کې پاتې شوي دي یعنی حتی هغه څوک چې دکتورای درلودله ماسټری درلودله حتی تر لیسانس پورې چې درلودلې هغه ټول بیرون وتلي دي او په افغانستان کې نشته خو زه ملامت نه بولم ملامت په دې نه بولم چې وطن کې د تعلیم زمينه وي دوی آینده لیدلای چې روښانه د اولاد لپاره د کورنۍ لپاره نه دوی هیڅ وخت نه راوتل ولی په ټوله کې زه فکر کوم چې اثر باید ونه بایلل شي د سخت شرایط دي تیرودونکو دي همداسې دولتونه په تیرو کې مراغلي حکومتونه دوه درې کاله دوام کړی نهایت څلور لس کاله ولې لاړ دي خو په افغانستان کې پاتې شي یو شخصي کاروبار جوړ کړي یو اندکه دومره کاری وي چې دا کل د خپل کورنۍ نفقه ته پیدا کړي نو زه فکر کوم دا لوی خبره وي
bale د تاسو په نظر ولې د طالبانو حکومت سره لیدې چې دوی ادعا کوي چې د زده کړې په ارزښت پوهیږي ولې به دا ډول چلند کوي چې دوی ځوان انجینر ته چې هغه دوی مکتب ته تللی او پوهنتون ته تللی رواني مشکل پیدا کوي دوی ته د زده کړې دروازې نه خلاصي طالب ولې دغه څه کوي
خو زه فکر کوم دا یو ډول عقدي چلند دی ځکه چې کومه وخت چې دوی راغلي دي او مثلا د واک پر غدی باندې ناست دي چې خبرونه امغه یو خبره ده چې مېرمنې او مېرمنې هم دغه هر خبره کې دوی مېرمنه چې نیوي نو هغه کانفرنس بخې خوان نه ورکوي خو په ټوله کې یعنی د هغه څه دي چې امغه خلکو دا فکر کوي کله چې دا طالبان رااله د ری کلمه مخکې دا فکر کوي چې هغه شل کاله یو وشتو وش کاله مخکې طالبان چې راغلي وي دا اوس هغه نه ډیر تغییر کړي نړۍ ولیدل دوی بهرني سفرونه درلودل خواته لیدي خواته لیدي ولې زه فکر کوم سعید هغه وخت کې رسنۍ نه وي چې چاغک پورته کړی وي او د دوی هغه کړنې لیدلې وي ولې اوس سوشل میډیا ده دغه هر څوک بس خواله رسنیو کې ویډیوګانې ښکته پورته کوي نو یو یو هغه دام دی چې شاید لږ اصلاحات راغلي وي ځکه ویره ده او فشار پرې راځي د نورو هیوادونه کنه هر څه کتلی شي اوس هغه پخوانۍ زمانه ده چې هر څه پټ پاتې شي ولې په ټوله کې زه فکر کوم چې دغه اوسنی حکومت یو ډول عقدي چلند کوي
خو موږ د ځوانانو لپاره ټولنې درلودلې بیلابیلې ادارو دي کې کار کاوه د ځوانانو ستونزې اورېدلې مګر اوس داسې کوم څه نشته ځوانانو ته هم نشته مېرمنو ته هم نشته د دغسې ټولنو راټولېدل بیا ځوانان سره منسجمه کېدل او خپل حق غوښتل دا به څومره مؤثر وي
زه فکر کوم هغه وخت کې چې موږ په تیر حکومت کې مونږ دغه ټولنې درلودلې، زه دا نه وایم چې ټولو ټولنو کار نه دی کړی، بلکې کار کړی وای، خو تاسو په هماغه حکومت کې هم ګټه لیدلې وای او موږ به هم لیدلې وای. زه دا نه وایم چې ګټه نه درلودله، صحیح ده ګټه به درلودله، ولې ډیری فیصدي د خپلو شخصي ګټو لپاره مثلا یو ورڅخه ګټه واخیستل او کار واخیستل. یعنې په ټوله کې که اوس دغه ځوانان راپورته شي او دغه ټولنې جوړې کړي ډیره مؤثره ده، خو که چیرې ځوانان دا کار وکړي نو زه فکر کوم چې په اوسنیو شرایطو کې ښه خبره ده.
په آخر کې به هغو ځوانانو ته یو پیغام ولرو چې دوی له مکتبه پاتې دي، له پوهنتونه پاتې دي، هغه نجونې چې دوی په خپلو کورونو کې په ناهیلۍ کې دې ته په تمه دي، شېبې شماري چې د زده کړې دروازې دوی په مخ خلاصي، دوی ته به تاسو څه ډاډ ولرئ؟
هرې تیاري پسې رڼا وي او دا رڼا راتلونکې ده انشاءالله. نو خپل زړه دې نه بایلي او خپل روحیه دې نه کمزوري کوي. په دې شرایطو کې زه فکر کوم تر ټولو مهم همدا ده چې دوی باید د دغه شرایطو په وړاندې قوي واوسیږي، ځکه دا حالت تېرېدونکی ده. موږ په تېرو کې هم تجربه درلودله. دغه تعلیم یوازې هم همدا نه ده چې ته پوهنتون ته لاړ او مکتب ته لاړ تعلیم به کېږي، په کور کې د دوی یو کتاب راوالي، لیکنه دی وکړي، ترجمه دی وکړي، کتابونه دی وژباړي. حتی اوس ډېری داسې پوهنتونونه هم ځینو خلکو ایجاد کړي او جوړ کړي دي چې آنلاین مثلا زده کړې کېږي، آنلاین دې پکې ثبت نام وکړي، یا مثلا د ژبې کورسونه دي، په یو ډول د ځان مصروفه کې هغه هم تعلیم دی. دا چې ځان وبایلي زه فکر کوم دا نه د دوی په ګټه ده او نه د وطن په ګټه ده، ولې دا حالت به تېر شي. خو زه فکر کوم تر ټولو ښه همدا ده چې دوی باید په خپلو پښو باندې ولاړ پاتې شي.
یعنی په هر ډول شرایطو کې باید دوی خپلې روغتیا ته پام وکړي او په دې هیله کې اوسي چې دا تیاری پسې رڼاسته.
همداسې ده. او بس دا تر ټولو مهمه خبره ده چې ځوانان باید په نظر کې ونیسي.
ډېره زیاته مننه، تاسو باندې سلامته اوسئ.
ډېره مننه، خوشحاله اوسئ.
ګران دوستانو، دا به د دې اونۍ د تاندې څانګې خپرونه تربیه پرځای کې چې یاست الله مو مال او ملګری.
Oh, آزادی ملمه.
سلام د آزادی ملمه ځنګړی مرکې ته خراغ لست. قدرمن اوریدونکو، په نننی پروګرام کې زه احمد تکل په انګلستان کې لډیرا یو افغان کرکټ لوبغاړي سره خبرې کوم. سید وهاب اکبر افغان ځوان لنجدې او کلونو رئیس په لندن کې اوسېږي. هلته په څو لیګونو کې کرکټ کوي او د کرکټ لپاره سپورت هم کوي. ښاغلی اکبر څو کاله مخکې په افغانستان کې دننه هم له 15 کلونو د کشرو لوبغاړو او وروسته له 19 کلونو د کشرو لوبغاړو په لیګونو کې لوبېدلای دی. په کرکټ کې اکبر بالنګیا توپ چونه کوي. د آزادې ملما د ځنګړو مرکو په لړۍ کې نن د ښاغلی اکبر د ژوند او ورځنیو کارونو په اړه پوښتنې کوم. خلمړی مې له هغه وغوښتل چې ځان پخپل د آزادې رادیو اوریدونکو ته ور وپیژني.
سلامونه تکل څخه پاستا اوریدونکو ته. خپل سید وهاب اکبر افغانستان د کونړ ولایت څخه کابل کې راښوي. ما اوس په لندن کې اوسېږم په انګلستان کې. دلته کرکټ هم کوم. د کرکټ سره سره خپل کار کوم چې په شخصي کلینیک دی او کې د اډمن کارونه ته مخکې وړم د طریق کارونه.
مننه اکبر صاحب، راته وایي اصلت فن چې دلته په انګلستان کې په کومه کچه په کومه کلبونو کې تاسو کرکټ کوئ؟
تکل صاحب، په انګلستان کې د میډلسکس کاونټي په سطح باندې د ډیویژن 1 او 2 او د پریمیر ډیویژن په سطح لوبې کوو. په پریمیر ډیویژن کې د ای لینک کرکټ کلب څخه لوبې دم 2013 کې. او اوس په ډیویژن 2 کې چې د انډین جیمخانه چې د درې کلو شاکو سره لوبې کوم، دا هغه لوبې دي چې د انګلستان د کاونټي په سطح باندې دریم یا درې مرتبه کې راځي فقط البته د کاونټي نه. نو دا نه به چې بیا دوه درې قدمه چې اوسې مخکې ولاړ شي نو بیا کاونټي نه شروع کیږي.
دلته په انګلستان کې د سی یو هیله لري تاسو کنه چې تر دې په لوړه کچه کرکټ به وکړي، یعنی وړاندې بلار شي او د انګلستان د ملي لوبډلې تر کچه به ورسیږي؟
دا کله څه کوشش هم ده، خپل کوشش کوو، فټنس ساتو، پریکټس ته ځو، تمرینات کوو. دا غلطه چې کله یو بل ټیم نړیوال ټیم راځي چې ټیسټ لوبي یا یو ځنې لوبي کای نو دا غلطه ده. هلکان راغواړي د پریکټس لپاره چې ورته سره پریکټس کوي، پنټ کو سره شامل وي. موږ هم دا کوشش دي. زه خپل تلوم لستر کاونټي کلب سره چې یو ځل سره نوې نفق هم لوبي ده، زه هغه هم راغوښته وم. او دا غو کوچ پال نیکس نوم یې ده او هغه هم ویځي ته خپل کوشش کوه او نو بس پرې ته پرېده چانس لري. یعنی موږ هم خپل کوشش کوو، امید لرو ان شاء الله.
په کرکټ کې تاسو څه کوئ؟ بولینګ کوئ او ک بیټینګ ک دواړه؟
زه خپل چې بولر یم او سره بیا لږ بیټینګ کوم، خو یعنی زیاتره زه ما بولینګ دی.
په افغانستان کې هم تاسو لوبې کولې؟ په کوم ځایونو کې؟
هو، په افغانستان کې هم ما لوبې وکړې. د زنونو په ستاسو د 15 کلونو د ګولس کلونو د 10 کلونو په هغه وخت کې موږ سره د ملي ټیم سره زیاتره لوبغاړي هم او ماشاءالله ملي ټیم کې لوبي گیم سره لوب شوې دي. ولایتي مې هم کړو د کابل څخه، همدغه سیمه د بوست څخه د سلور ځنې لوبي هم کړې دي. شپږیږي کې هم محمد بندې امیر څخه، نو البته هم زیاتره لوبي کړې دي. زیاتره وخت په چکه ملي ټیم لوبي نه لري، په کابل کې به سره یو ځای کمپونه مونږ کول. د الف لوب دل سره هم مونږ کمپونه کړې دي. نو کرکټ مې البته هم ډیر زیات کړې دي.
تاسو مخکې ویل چې د ملي لوبډلې له لوبغاړو سره مو هغه محل کرکټ کوو. په هغه کسانو کې چې تاسو کرکټ ورسره کوو، اوس د څوک شته چې په ملي لوبډلې کې وي؟
ماشاءالله مستنی جی غټ ستورې زمونږ دی، راشد دی. هغه زمونږ د بندې امیر کپتانو. کله چې زمونږ نور سره لوبې وي مستنونو په صفه باندې سره او نوین حق ماشاءالله رسیدلې لوبغاړي. همدغه چې ابراهیم او ګربز و، مجیب و، عظمت الله عمرده، رحمانی هغه بالر شده پرانی مرانه هیر شو. نو امداغ لکان من سره و زیادتر لکان و شمیلی تین که امداغ من سره بزنون پسا تلو بیدر.
باید تاس سره دیر پزر پوری خاطری هم وی ده دغستور و چه تاسو نمونه وخیستل ده لمرانه و وقتون و ده لوب و هغه محل چه دوی لطروس پوری ملی لوب دالی تنو راغلی او روست بیا دوی ستوری شول.
البته هو ډیر زیات ځکه چې کله هم لوبي وي د زنونو په ساتې ولایتانی سروځینی، نو تګ راتګ هم وي، سفرونه هم وي، په هاستل کې مې اوسېدلی. نو ډیر زیات خاطرې لرو سره او ډیر خوندور ښایسته خاطرې لرو.
راته وایست ځینې کیسې کوم په زړه کې پاتې وی راته وی وایي
هولې نه د باندې امیر نو څنګه لوګدل لوګوي موږ کپتان راشد خان نو زه خپل ځکه چې فاس بالر ما نو زمونږه فټنس لګډیرو نو موږ ته کوچ ویلې چې د لوبي نه مخکې چې وارم اپ کوي تمرینات کوي نو ماته به زیاتره ویل وهابه ته مخکې شه نو بیا څوک د لوبغاړو څنګه چاندي والی وا ټوکی ټکالی راشد ته ویلې چې دا غلک ډېرې منډې وکړي خلکو ته نو بیا راشد ویلې چې وهابه ډېرې منډې مو ورکوه آرام هم صحیح لکان داسې چې لوبه نه پاتې شي دا ډېرې نورې خاطرې هم دي چې د وخت سره اسمانه هیرې دي همدغسې نولس کلنو کمپ هم وو احسان جنت زمونږ کپتان وو هغه وخت د نولس کلنو دا کمپ په سلیم کاروان کې شوی و په 2014 کال کې هلته هم همدا کیسه وه ځکه دولت احمدزی زمونږ کوچ وه نو دولت احمدزی په فټنس باندې زیات توجه کوله دا لکانو نو په هغه کې بیا ځکه چې فاسټ بالر باید فټنس ولري نو همدغسې بیا چې کله فاسټ بالر ته ویلې ماته به ویلې یا نوین ته به ویلې چې تاسو مخکې شئ وارم اپ ورکړئ نو دا لکانو باتمن لږ شکایتونه کول دا کېږي په هر ځای کې داسې په هر کرکټ کې داسې په هر ټیم کې دا کاری چې بعضي کسان یې دا ډېرې منډې نه خوښېږي ځکه چې واړي ټول توجه په مغلوبه کې اوسي همدغسې خاطرې نورې ډېرې زیاتې لرو ولایتي چې اوس زیاتره زه ویلې هم نشم
بالکل دا خو ستاسو خپلې کیسې ستاسو خپله د ژوند برخه ده او کومې چې غواړئ وی وایئ هغه به وایاست او چې کومې نه غواړئ هغه به نه وایئ ولې په هر صورت د افغانستان کرکټ په وروستیو څو کلونو کې مخصوصا په د وروستیو لسو کلونو کې ښه وده وکړه او تاسو نه وای نو په دا ډیره برخه کې تاسو له افغانستانه راوتلی وی فکر نه کوئ که پاتې وای په افغانستان کې تاسو به د خپل ژوند لپاره هلته ډیر کار کړی وای تر دې ځای نه
تکل سه همدا کله نه کله په الله باور کوم دا سوچ زما هم وی ځکه چې زه اوس ګورم هغه چې زما ملګری یو چې ما سره همدا ټیمونه کلوبې کول الحمدلله ماشاالله وزیت ورسېدل نو البته زیار میسته کوشش هم کړی و زوم به هم دا غلط دی ما در افق نه پات یو سو کوچ زو او ټیم او سلیکشن کمیټه کې سو کسانو چې هغه ماته میسج هم وکړل چې ته باید نه وته لې ته ولې بلاړې خو دا ژوند داسې فیصلې چې سړی ومن بیا واک نه لري او بیا هغه کې څه خو دی وایي نو که تاسو پښتنه راشم که په هلته پاتې وې زیار میستلې و کوشش مو کړی و نو البته یو ځیته رسیدلې او که هر څو په خپل وطن به وای د مسافرت ژوند بناو
په انګلستان کې اصلا خو کرکټ لوبه انګلستان نورې نړۍ ته معرفي کړې ده خو دلته داسې ویل کېږي چې دومره پاملرنه چې د ماشومتوب نه فوټبال ته کېږي کرکټ ته نه کېږي دا خبره څومره دقیقه ده
تکل صاحب دا خبره فرق کوي چې د انګلستان کوم طرف ته خبرې کوو که چېرته موږ داسې طرف ته ځو چې د انګلستان شرق طرف ته هغه خلک چې دي د بارانونو سره ژوند کوي بارانونه ډېر زیات دي همدغسې شمال طرف ته بارانونه ډېر زیات دي هلته البته به کرکټ ډېر زیات نه کېږي نو ځکه د ښوونځیو کې کم عمر هلکان چې دی بیا کوشش کوي چې فوټبال ته شي یا رګبي ته شي رګبي هم د دې ډېره مهمه لوبه ده هغه ځایان چې لږ ګرم وي لکه اوس بېرته زموږ د لندن طرف ته همدغسې د برمنګم طرف ته همدغسې د شمال راښکته چې مانچستر دی دا ځان کې بیا کرکټ ته هم توجه شته فوټبال ته توجه پدا دا چې فوټبال یو نړیواله لوبه ده زیات پیسې پکې استعمالیږي یعنی ډېر زیات پیسې چې دی لاندې باندې کیږي پکې ځکه چې ډېره زر لوبه ده محمد لوبه فوټبال لوبه ده ځکه ډېر خلک درته کوي چې یو نیم ساعت لوبه ده زر ختميږي زه داسې نه وایم چې البته کرکټ بیخي څوک نه کوي نه کرکټ هم کوي ځکه که تاسو وګورئ انګلستان د اوسني مهم لوبغاړي چې لکه جو روټ شو بن سټوکس شو اولی روبینسن دی اولی پاپ دی دا بیسټو بټلر دا ټول هلکان د مکتب د وخت نه سره لوبیږي هر سړی چې دی ډاکومنټري نه خپل لري چې خپل ویډیوګانې ښه عکسونه ښه چې د مکتب د وخت نه چې وي سره لوبیږي یو ځای او دین د ټیم پورې وزیر راورسېدل یعنی دې خبره کې دومره حقیقت نشه سمه خلک ډېر زور ورکوي
او داس یو هیله لري چې یو ورځ به تاسو هم د افغانستان له ملي لوبډل سره یا د افغانستان د نورو کچو له لوبډل سره بیا یو ځای شي او هلته په افغانستان کې کرکټ کوي یا به د افغانستان په استازولې په نورو هیوادونو کې په نړۍ کې کرکټ کوي
ان شاء الله پلان همدغه دی چې د افغانستان کرکر سره یو ځای شو لګونه روان دي لخر په افغانستان کې خبرې مې روانه کړې سو کسانو سره ان شاء الله چې خو یو کې هغه کار وکي ولا کړي وي چې وشي نو شروع به د افغانستان لګونه نه کول خیره او بیا پراتونکو کې چې هر څه الله ته منظور و کچاته ملاقات لرو خو مخکې بزو او کوشش وکړو دی اتره او کنه نو بیا به د خپل ژوند ته دوام ورکړو.
تاسو په انګلستان کې د کرکټ ترڅنګ شخصي کار هم کوي، کار او کرکټ دا دواړه هم زمانه کیږي
انګلستان کې؟ وکړه چې اوس اوره شو او ځي ډیر وګدي زموږ ما هم لاس بږي نو په دا هغه ورځو کې کیږي چې په وسه تا کارو کې هغه نه بعد بیا لاشي جیم ته او بیا لاشي پریکټس ته. زه خپل فعلا همدا اوس کوم سرور دې خپل کار کوم لسونه تر 15 پورې بیا د شپږونه تر نه پورې چې دې تمرینات ته ځم میدان زموږه ما سره نږدې دی دا که څه پوښتنه کوم سره جیم ته ځم. بیا کرکټ نو ډېر زیات دی ځکه په شان به پورې ځم چې دې خپل د لیګ لوب کیږي چې دا کومې لوبې چې د کرکټ بورډ طرف نه دي د انګلستان هغه لوبې دي. بیا د ایک شنبه او د شنبه ورځې داسې ټي 20 کپونو میچونه یې پسند کړو سره الحمدلله دلته زموږه د افغانانو ټولنې د چلوې جوړې کړې دي کله نه کله کوي لکه فعلاً چې کله بیا په شنبه پورز لوب وکړم نو د ایک شنبه پورز موږ دلته ټیم دی د افغانانو چې پوره ټورنمنټ دی د خپل پکې د یارانو کرکټ کلب سره لوبېږم چې منیجر مو بختیار ساحل صاحب دی. کرکټ یعنی ډېر زیات دی پسند کړو سره بیا د اگست په میاشت سپتمبر په میاشت کې چې دی د ازادۍ لو به هم کیږي چې دا تیر کال موږ غټلې د اسماغانی په مشرۍ باندې نو کرکټ کیږي د کار سره بالکل ولې نه کیږي فقط اراده غواړي.
تاسو مخ کې ویل چې په انګلستان کې ډیر زیات کرکټ کیږي چې هغه د تاسو مثالونه هم ورکړلې وي خونه هلته د انګلستان خپل کورنی لیګونه دي او بیا د افغانانو کرکټ کلبونه هم شته. دا څوک تنظیموي دومره زیات کرکټ مخصن په انګلستان کې په مشتو افغانانو په ټولنو کې دا کارونه څوک تنظیموي؟ د انګلستان د کرکټ بورډ تنظیموي او افغانان خپل د تنظیم لپاره خپل سټراکچرونه لري؟
یو خدغه شنبې ورځ لوبي چې د انګلستان طرف نه چې یعنی فرضي لوبي دي دا باید وشي که بارانی بیا بل خبر کني نور باید دغه لوبي وشي د انګلستان د بورډ طرف نه دي او په هر لوبه کې په هر لیگ کې چې د انګلستان د بورډ یو ممبر چې دی ډایرکټلی یعنی سیده په سیده شامل وي لوبي د نږدې نه ګوري چې څوک خلو بيږي څوک کوي هغه په نظر کې چې هغه بیا غواړي چې اکیډمي نو تراشي چې پاس لیول کې لوبي وکړي. افغانان ټورنمنټونه چې برابرېږي دا هم د انګلستان سره باید په تماس کې وسي ځکه دیو ګراوندونه پکاريږي د دیو چې داسې نور ډېر اداروي شیان دي چې دیو پکاريږي سپانسر دي او دا چې دی د حکومت یا د ای سی بی دا د انګلستان د بورډ د شامل دونه بغیر نکېږي. الحمدلله زمونږ افغانان ټولنه الکان ماشاءالله خلک شته دي چې ډېر زیات زیار وباسي د افغانانو لپاره چې د الکان دي لیاقت لري زیاتره الکان نوي راغلي دي غواړي چې په سپورت کې داخل وسي نو دا یو ډېر ښه خبره ده. خپل ډېر زیات منندوی مزه چې کله هم دا د ټورنمنټونو اورګنایزر زو ګورم د افغانانو زیات مننه کوم ځکه هغه ماشاء الله چې تاسو په هغه ورځ وګورئ چې کوم ټورنمنټ برابرېږي دوه ورځې یا درې ورځې په سلاو افغانان راځي هم د بغاړي هم لیدونکي یو ډېر ښه ماحول هم جوړ کړی وي نو سړی یو داسې احساس وکړي چې زه یعنی د خپل خلکو په منځ کې یم په کوم مسافر هم یم احساس د کور کېږي یو انسان ته.
ډېره زیاته مننه سید وهاب اکبر چې له ازادۍ رادیو سره خبرې کوي.
لشخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوخالو
ل نړۍ
United States seeks a more secure
خبرونه او راپورونه لمړی ل ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ تاسو په خپل د کوم کرکټ یعنی د کوم فارمټ لوبغاړی یاست؟ د شلوواریز که د ټیسټ کرکټ او که د یو ورځنۍ او که په ټولو د فارمټونو کې تاسو لوبه کوئ؟
دا انګریزان یو مطلب کوي وایي چې ټیسټ کرکټ از د بیسټ کرکټ زما خپل چې د ټیسټ خوښیږي او علاقه سره هم لرم ټیسټ کرکټ د لپاره چې سړی باید ډېر فټ وسي نو ځان سړی پښکوي شي ځان تلک زور ورکوي شي ځکه ټیسټ کرکټ آسانه نه وي 15 ورځې لوبه نوی اور دین ته باید فټ وسی داغه د پاره زمات اس کړه زکه فخیږي ماته یو څو زور غندرا کوي چې باید ځان پښک نور هم کوشش وکي هغه نه پاتې دی بیا شل اوري د لوبي چې ډیر تیز لوبي دی ډیر زیات فخیږي چې زړه ختميږي او یو ورځنی چې دا سړی سینې لوبه ده فخیږي می خو یاندونه سره بیا نه ما او ټیسټ او شل اوري دی می ډیر فخیږي
د افغانستان د ټیسټ لوبو په باب چې ډیر یو کمزوري حالت کې تر سره شولې د دې په باب خاص نظر لري
تکل سه د تاسو کو دا نور ملکونه وګورئ دا نور ټیمونه انګلستان وی هندستان وی استرالیا وی نیوزیلند وی ساوث افریقا وی دا ټیمونه که ټیسټ لوبو کې خدي هغه یو وزنې وجه دا چې داخې کورنۍ کرکټ چې دا سره ورځنې سیالي دی دا ډېره پالا طریقه باندې کیږي ټیسټ کرکټ چې دی د کورنۍ کرکټ پسې فرست کلاس پورې اړه لري که چرته زموږ د وطن او د هیواد فرست کلاس کرکټ خوشي او خلوب واړي ولرو نو به شکه چې موږ په ټیسټ لوبو کې هم خوشو د افغانستان په فرست کلاس کې کورنۍ کرکټ کې هغه دوه لوبغاړي چې همیشه یادوم درې لوبغاړي وستو چې هغه یعنی هر فارمټ کوي شي او سره یو د ټیسټ کرکټ غټ کرکټ رانګ کې دی شي یو ابراهیم زدران دی رحمت شاه زرمته دی او حشمت الله شاهد دی دغه دا درې لوبغاړي هغه لوبغاړي دي چې یو ډېر حوصله لري پچ باندې درې دی شي او که د ټیسټ کرکټ چې دی همدغه غواړي چې یو بیټسمین باید حوصله ولري چې حوصله ولري نو ټیسټ کرکټ کوي شي زمونږ کرکټ افغانستان کې کورنۍ کرکټ چې دی ډېر محدود کرکټ دی البته شلاوریزو په یو ورځنیو لوبو باندې چې دی ډېر توجه شي ودا او ډېر کیږي تاسو په فرست کلاس یعنی سلو ورځنیو لوبو کې هم وګوري هغه لوبغاړي دي چې زیاتره په شلاوریزو په پنسوریزو کې یعنی کار باید په فرست کلاس کرکټ کې زیات شي تر ورځنۍ سالو کې کوارو چې موږ خپل ټیم ولرو ته خو بده پاره او ټیسټ لوبې آی سی سی موږ ته زیاتې خبر راکوي هم نه د یو جن هم د خبر نیم چې ولې موږ باید کال کې حد اقل شل سل شل او ټیسټ لوبې وکړو البته موږ ته په کال کې په شپږ هم نه برابرې دا هم یو شی دی چې
دا فکر نه کوي اکبر صاحب چې زمونږ د کرکټ بورډ او د ملي لوبډلې تمرکز هم ډیر پر شل اووریزو لوبو دی بیا هم په همغه دلیل چې تاسو مخکې یادونه وکړه چې شل اووریز کرکټ هم لاند دی او هم ګرمه لوبه ده تودا لوبه ده په دې دلیل
دا هم دلیل کې د اشتکل څخه بل دلیل دا هم کې دی چې لیګونه اوس تاسو ګورئ د کرکټ هر هیواد چې د خپل ځان ته لیګ جوړ کړی دی دا لیګونه کې چې ډیر زیات پیسې شامل دي هر سړی غواړي چې خپل هر لوبغاړی غواړي چې راتلونکي ولري او هر لوبغاړی غواړي چې خره راتلونکي ولري چې سبب یا چاته محتاج نه په هر لحاظ باندې چې زیاتره لوبغاړي د لیګ ته زړه کوي او ټول لیګونه د دنیا کې چې نړۍ کې شي دي همدا شلوري دي لوبي دي د کوم تاسو لوبغاړي ملامت کوي نو شو دا نن سبا دا ډیره ګرمه خبره هم د ټول نړۍ کې د کرکټ په ساته باندې چې زیاتره په خاني لوبغاړي چې هغه اوسنی کرکټ مبصرین دي هغه همدا وایي چې دا لیګونه چې دي دا کرکټ خوان لري کوي او بیا هم د هر انسان شخصي پریکړه کې یو سوچ یو هغه هر څړې خپل ژوند لري اوس موږ یو لوبغاړي ته هم نشي ویل چې دا لیګ ته مزه ځکه هغه کس په لوبغاړي پلان نه لري نو غواړي چې ټول عمر یو شي تکینی چې ورته بیا نه ورسیږي وروسته کرکټ چې ډېر ان پریډیکټیبل لوبه هم ده یو لوبغاړی که زخمی شو په کور کې ناست دغه بس بیا ختم شو هغه بیا ټول مکر کرکټ کړی د هر سنه پات نو زما په فکر سره خلک چې ډېر ځخه کوي شلورې لوبه ده پاره او لیګون ده پاره هغه یو ځنه وجه چې کېږي شي یو ایکسپوژر کېږي شي چې ورته ملاوي ګیم چې یعنی ټول نړۍ لوبغاړو سره چې غړ
تو یعنی تجارتی اړخ لري ډیر زیات او د لویو کمپنیو ادارو توجه زیاته شلو فریزو لوبو ته ده همداسې
ځکه چې ډیر زیات پیسې راځي او پیسې ډیر زیات پکې شامل وي
خو تر څنګه لوبغاړو ته هم یو ډول نوم راځي ځکه چې ولولې او هیجان خورا زیات وي پکې
بېخي څه خبره همدا نو ځکه چې یو ایکسپوژر ملایوي ایکسپوژر مطلب که تاسو هر لیګ وکړي نو تاسو نړۍ نورو لوبغاړو سره ګورئ تاسو نړۍ هر میډیا تاسو کوریج کوي او مثال آی پی ایل دی دا څه څوک باندې چې آی پی ایل نه ګوري د آی پی ایل لپاره په ټوله دنیا کې کرکټ ودرېږي دوه میاشتې چې آی پی ایل رواني د نړۍ هیڅ دي کې نو کرکټ نه کیږي ځکه چې دا د تجارت او د څه چې تجاران دي څه چې تلویزیون دي دا څه چې میډیا آؤټلیټ دا دا ټول توجه شي په آی پی ایل باندې ځکه چې تاسو آی پی ایل وګورئ په هغه کې په ملیونو ډالر چې دي شامل دي نو البته دا وایي اسی سی ته هم ګټه ورسوي نو ځکه زیاتره لوبغاړي چې دي غواړي چې په لیګونو کې خپل ورځې لوبې
تاسو په افغانستان کې کورنی کرکټ ته په کوم نظر ګورئ او سپارښتنه به مو ځوانو لوبغاړو ته ځوان تنکی زلمیان چې راځي او کرکټ خوښوي او خپل ژوند درته وقف کوي هغه ته ستاسو سپارښتنه څه ده چې ټیسټ کرکټ خوښ کی او که یو ورځنۍ او که شلو ورځ
اول په افغانستان او سنې د کورنی کرکټ چې ماشاالله ښه روان دی او سنې اداره ډېر زیات کوشش کوي چې ټورنمنټونه جوړ کړي او زیاتره ټورنمنټونه چې دي شلو ورځ لوبي دي او زما خپل به ځکه که زه خپل وګورم چې پنړې کې هغه کرکټران چې نمونه لري او د سې د انګلیزانو په ساته لیجنډز جوړ شوې دي دا کرکټران ټول چې دي فرست کلاس یعنی سلوزنه سیالي دې زیاتې کړې دي سلوزنه سیالي چې دا یو پورا مکتب دی تکل سیب پاکستان ته هر څه چې دي ملاویږي په نصیب کېږي تاسو ته حاصله ته پیدا کېږي د ګیم اویرنس جوړته وي هغه پیدا کېږي په څنګه سره فرست کلاس لوبه کې چې دې تاسو د غټو شاتونو هم وخت راځي درته زه بخپله راتلم کې چې افغانستان کې څومره ځوانان راځي او خپل وخت او توقف کوي زه به دا هم چاول خو دې خپل فټنس باندې زیات پام کوي ځکه زموږ استاد په هوادونو کې چې دې فټنس ته ډېر پام نه کوي ماشاالله تنکي ځوانان الکاني که بالرانه تیز بال کوي هغه ته خوشاله وي البته بیا دغه روسته به ډېر نقصان لري چې سره فټنس نه لري دا بیا ډېر وخت لپاره دوام نه کوي لکه موږ څو بادران لرل او وڅې دي صحنې نه ورګ دي وزن یې لته هم دا و چې تیز ول او فټنس کې چې تمره مخ کې نه و ځکه چې ورته ویل شي نو دا نه چې هغه نه وخت
باید دوامدار فټنس او سپورت وکي یعنی د وجود باندې کار وکي
باید وکی ځکه چې تاسو چې فټنس لري کرکټ زیاتره انسان بیا نشي کولای او فټنس حاله جوړی دی چې تاسو زیات تمرکز شي په سلو ځنې سکاله ځکه چې شلوري سیالي چې دي درې ساتل وي دي هغه کې تاسو چې دی فزیکل تاسو نه امتحانېږي تاسو څومره فزیکلی تکړای وي هغه امتحانېږي نه پتي تاسو حاله امتحانېږي فزیکل چې کا تاسو ټیسټ لوبي وکړي سلو ځنې لوبي وکړي هغه تاسو چې دی فټنس معلوميږي تاسو څنګه تکړه ځکه هغه په پوره ورځ تاسو لوبه کوي او دا اوسنۍ لوبغاړي تاسو سره ورځي ګوري چې څومره هم مخکې روان دي دا ټول تاسو کو تکل سه فرست کلاس ریکارډ یو ګوري دا ټول د فرست کلاس نه راغلي دي او فرست کلاس دی هم غشا هم دا وایي چې فټنس باندې کار وکړي
ډیر زیاته مننه له تاسو سید وهاب اکبر د کرکټ لوبغاړي چې په انګلستان کې دیراس چې د ازادۍ رادیو لدې خبرونه سره مرکه وکړه په پای کې ک مخصوصا ځوانو لوبغاړو ته چې نوی کرکټ پیلوي او اکثرا تنکی زلمیان دي ځینې دا سوي چې د نورو لوبغاړو شهرتونو ته ګوري او راځي خپل ټول ژوند باندې پنګونه کوي د کرکټ لپاره ځکه چې په ذهن کې الته هغه د لوبغاړو شهرت وي مګر نه کامیابیږي په دې خاطر چې یا استعداد نشته کې یا تاسو مخکې چې یادونه وکړه په موږ د لایلو نشي وړاندې تللی مګر د خپل ټول ژوند باندې الته پنګونه کوي نو ځوانان باید څه وکړي د دې لپاره چې پوه شي چې په ما کې توان شته او استعداد شته کنه چې له درس نه پاتې نشي د کرکټ په خاطر باندې او کولای شي چې خپل راتلونکي ژوند هم جوړ کړي
تکل سه زه به دا وایم چې پر ژوند کې یو ځای ته رسیدل غواړي هغه باید اول دا په خپل مغزو کې پاک وساتي چې دا زما هدف دی او د هدف لپاره چې دا ملار ده زه باید په همدار روان شم پدې کې باید دا بل سره نشي او اس کوم مثال یو کس غواړي چې کرکټ کې ژوند جوړ کړي نو دا د کرکټ سره بل شي نه یو کوي زه دا وایم چې چرته تاسو هدف پسې روان وي او تاسو یو بل شي راشي موضوع کې او د لارې بلري کې نو بیا به نو خپل هدف ته ورسیږي نه هغه بل شي چې تاسو لارې لري کړی هغه ته به ورسیږي ځوانان دې همیشه یو پاک ګول ولري په خپل موضوع کې یو پاک هدف دی ولري چې هر څه چې کیږي دا زموږ هدف دی او د هدف لپاره دا لار زه په دې لار کې ماته هر سره راځي هر ځن راځي هغه زه د مخې لره کوم دا د ماچ مخه تاسو ته چې دا سلو بغاړي چې دا اوس خلک ورته لیجنز وي تاسو کو دې قصې واغی دا ټول د هدف د پاره چې یو څه کړی دی دا به تاسو حیران شئ. مثال د کولی دی ورات کولی پلان مړو په دا حالت لو وکیل لګیا لو به روان راغی وای دا زما ګول دی د سنچې د پلان سمین نه و البته په موضوع کې چې دې ځان ته پکړه چې زما دا ګول دی چې زما کرکټ کوم نو هر لوبغاړی چې دی راتلونکو کې غواړي چې کرکټ وکړي نو هدف باید کرکټ وسی. د کرکټ لپاره پلان دی هغه پلان باندې روان وسی. دویمه خبره تقلید باید ونکړي. دا خبره چې یو کس مغزو کې ولري چې زه غواړم د لوبغاړي غوندې شم البته پوره تقلید کول چې دی بیا نه کامیابیږي. هغه په دې علت باندې چې هغه کس ژوند فرق کوي دا هغه کس باډي سټرکچر فرق کوي دا هغه کس سوچ او ذهن فرق کوي که چېرته ټول عمر انسان و چې زه دغه کس پسې ځم کامیابیږي نه ځکه هر انسان سره چې دی جدا دی ذهنونه جدا دی باډي جدا ده سټرکچر جدا دی پلانټ جدا دی ژوند بیل ژوند تیر کړی داسې ډېر لوګ غواړي موږ په افغانستان کې مولیدل چې مختلف څوک نه بشي څوک اصغر شي یعنی پورا کاپې نه کولی نو زه ته ونه رسیدل ځکه چې هغه دغه ذهن کې نو چې د اصغر او د نبي ژوند زمانه بدل دی یا دغه باډي زمانه بدل ده ذهن بدل دی هغه ته ډېر اکسپوژر ملاو شوی دی یعنی تقلید چې ډېر خنې د زیات تقلید انسانو کې باید خپل ځان وسی خپل ځان وسه سید هوای چې غواړم کس غوندې شم او چې سره کوم دین په موږ سره باید ځاګل ته ورسېږم دا سینه چې ځل سره سېږم دا کاپی زو سېږم تقلید باید ونشي پورا خپل کار دیو کې لکه چې مخکې ما ویلې ګول دی ولري هدف دی ولري دا مې هدف دی او د هدف لپاره دا لار ده او زه ته پلان لرم ما به هیڅ هم د لار نه چدانې کې او خپل هدف سره سېږم.
په لندن کې له ډیر افغان کرکټ لوبغاړي سید وهاب اکبر سره د ازادۍ رادیو ځانګړې مرکه مو اوریده. تر بیا ښه چاره.